رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم در اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړ یې. نن د سه شنبه ورځ د 2018 کال د مارچ د میاشتې 28 نیټه ده. قدرمنو اوریدونکو نوې کال مو مبارک شه. په دې خبرونه کې به واوري چې پاکستان د دوشنبه پورز د افغانستان سره ټول سرحدونه بیا خلاص کړل. افغانستان 1995 لمریز کال په داسې حال کې پای ته ورسوه چې دغه هیواد په سیاسي او امنیتي لحاظ له ګڼو ګواښونو سره مخ دی، او افغان حکومت وایي 1995 کال د افغانستان دپاره د کامیابیو ډک کالو. قدرمنو اوریدونکو دغه رپورټونه به په خبرونه کې واوري، خو سپام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زموږ همکار سید بختیار شاه تاسو ته دراوروي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د خبرونو لنډیز. په سوریه کې یوې ډلې کوردي ملیشو ویلي دي چې روسیا د دوی سره په نظامي روزنه کې مرسته کوي. پرون په بغداد کې د موټر بم په یوې چاودنې کې 23 تنه مړه او 45 نور زخمي شوي دي، او د امریکا د فدرالي تحقیقات ادارې یا اف بی آی مشر جیمز کومی د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هغه ادعاوې بے ځایه ګڼلی دي چې ګوندې پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما د جمهور ریاست د مقام د انتخاباتو په وخت کې په ټرمپ ټاور کې ټلیفوني مکالمې ثبت کړې دي، او دا د اوس پوره خبرونه اورول کیږي. په سوریه کې هغو کوردي ملیشو چې ترکیه ورته د ټورستانو په سترګه ګوري ویلي دي چې روسیا دوی ته نظامي روزنه ورکوي، مګر د روسیې د دفاع وزارت وایي چې هلته د سوریې په شمال کې یو شمېر نظامي افراد ځای په ځای کړي، مګر د هغوی کار دا دی چې د کوردي قواوو او د سوریې د هغو مخالفینو ترمنځ چې ترکیه هم ملاتړ کوي د اوربند څارنه وکړي. لاکن په سوریه کې د کوردي قواوو یا د وای پی جی یو نطاق د ډور خلیل ویلي دي چې روسی قواوې هلته د دوی موافقې په اساس د دې لپاره ځای په ځای شوي چې دوی ته نظامي روزنه ورکړي. دغه کوردي قواوې د سوریې د حکومت سره چې روسیه هم ملاتړ کوي د بې طرفۍ نه کار اخلي، او اکثرا د سوریې د حکومت د هغو مخالفینو سره نښتي کوي چې ترکیه یې طرفداري کوي. د سوریې هغو مهاجرینو چې د ترکیې په جنوب کې د ګیزانتی په ښار کې ژوند کوي پرون په خپل ملک کې د ناوړه داخلي جنگ شپږم تلین په ویناو په حماسي سندرو او هنري نمایشونو ولمانځه. یوې ډلې ماشومانو په عربۍ او ترکیې ژبې انقلابي شعرونه ولوستل، او هلته د سوریې ډیرو مهاجرو د ازادۍ ازادۍ شعارونه هم ورکول، او د خپل ملک د جمهور رئیس بشار الاسد نه وغوښتل چې سوریا خوشی کړي. د عراق مامورین ویلي دي چې پرون په بغداد کې د موټر بم په یوې انتحاري چاودنې کې کم تر کمه 23 تنه مړه او 45 نور زخمي شوي دي. تر اوسه پورې چې هم د دغې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، مګر په بغداد کې د بم د دغه شان پخوانیو چاودنو مسؤلیت د داعش په افراطي ډلې اچول شوی. له بلې خوا هر ورځ په زرګونو خلک د موسل د ښار نه د بمباریو او د هلیکوپټرونو د حملو نه له ویرې تښتي. د بشری مرستو د رسولو کارکونکو ویلي دي چې د موسل د ښار د قبضه کولو لپاره د نظامی عملیاتو د پیل نه وروسته تقریبا د هغه ښار نه 1 میلیون خلک د خپل کورونو نه وتلي دي. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی مشر جیمز کومی د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هغه ادعاوې بے ځایه ګڼلی دي چې ویلي وو مخکینی جمهور رئیس باراک اوباما د جمهور ریاست انتخاباتو په وخت په ټرمپ ټاور کې ټلیفوني مکالمې ثبت کړې دي. د اف بی آی مشر همدارنګه وویل چې ادارې په دې باب هم تحقیقات کوي چې د ښاغلي ټرمپ انتخاباتي ټیم د روسیې سره په دې کې لاس درلود او کنه چې د ټرمپ د جمهور ریاست انتخابات وګټي. پرون د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د عراق صدر اعظم او د هغه سره راغلي هیئت ته په سپین ماڼۍ کې هرکلی ووایه. د دغو دواړو مشرانو په خبرو کې زیاته توجه د عراق په شمال کې د داعش د افراطي ډلې په ضد مبارزه کې د زیاتې همکارۍ په باب وه. په دغې غونډې کې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په عراق کې د دغې افراطي ډلې په ځپلو کې د عراق د حکومت د هڅو ستاینه هم وکړه. د امریکا حکومت د افریقایي ملکونو سره په خپل مرستو کې د کمی پیشنهاد کړی دی. هلته په سومالیه، جنوبی سودان، نایجیریا او یمن کې تقریبا 40 میلیونه خلک د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د مرستو د رسولو یو مامور ویلي دي چې د امریکا د دغو مرستو کمی به په دغو او نورو ملکونو کې په نور ملکونو تباکونکو اثر وکړي. پروسږ کال امریکا د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د پروګرام د ادارې سره د 20 میلیارد ډالر مرسته کړې وه. پرون د ایران ستر مذهبي مشر ویلي دي چې حکومت د خپل ملک د اقتصادي انکشاف په برخه کې چنداني کامیابی نه ده ترلاسه کړې. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي پرون د نوروز دروازې په خاطر په خپل تلویزیونی وینا کې ویلي دي چې د حکومت د هغو کارونو په باب چې تر سره کړي دي او د حکومت نه د خلکو د خواهشاتو ترمنځ په کافي اندازه فاصله موجوده ده. په ایران کې د نوروز دروازې تجلیل نه علاوه د غرواز د مرکزی آسیا او د منځنی ختیځ په ملکونو کې هم لمانځل کیږي. دا خبرونه
اوریدونکو تاسو د دې وخت خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل. په مکړی د خبرونی لومړی راپور ته پاکستان د دوشنبه په ورځ د افغانستان سره ټول سرحدونه خلاص کړل چې اوس ور باندې مسافر او تجارتي کتارونه تګ راتګ کوي. دغه سرحدونه پاکستان په دې علت تړلې و چې ویلې ترورستانو د افغانستان له خاورینې د دغه هیواد په خلاف د مرګانې حمله توتیه جوړوله. خبريال ایاز ګل په دې حق له اسلام آباد نه رپورت را لېږلې.
د یو رسمي اعلان له مخې صدر اعظم نواز شریف د رغنته له مخې دغه پریکړه وکړه چې د افغانستان حکومت په داسې اقدامات وکړي چې د سرحد د تړلو د دلیلونو غم پرې وخړل شي. شریف ویل د دې حقیقت سره سره هغه کسانو چې په پاکستان کې په تروریستي فعالیتونو کې لاس درلود په افغانستان کې د پاکستان ضد عناصر سره لاس لاره او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحد تړل چې د پیړیو مذهبي کلتوري او تاریخي ارتباط د اقتصاد او عامه ګټو په خلاف ته هر کله وایو، خو په دې ټکي ټینګار وکړي چې د سرحد تړل د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي موضوعاتو د غم خوړلو لار نه ده. شاه حسین مرتضوی په کابل کې خبر اعلان ته ویل
ما به جای کې مرزها رو ببندیم لانه های ترورستان میبندیم، ما کار نکنیم کې با اقدامات به شهروندان هر دو کشور آسیب برسانیم.
افغانستان د سرحد د بند دلو په ځای په خپل خاور کې د ترورستان زال بندوي. موږ باید داسې اقدامات ونکړو چې د دواړو هیوادونو اتباو او سوداګرو ته تاوان ورسوي. موږ باید د سوداګری ترانزیت او اقتصاد له سیاست نه جدا کړو. پاکستان او افغانستان 2600 کیلومتره ګډ سرحد لري چې د قانوني تګ راتګ لپاره 15 لارې لري چې په دې کې دوړخیزه تجارت او تجارتي کتارونه او افغانستان ته د پاکستان د کراچۍ له بندر نه د وارداتي شیانو رسول شامل دي.
امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
درنو اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبري خبرونه اوري. افغانستان 1995 لمریز کال په داسې حال کې ختم کچې دغه هیواد په سیاسي او امنیتي لحاظ د ډیرو زیاتو ګواښونو سره مخ و. د هم دغه کال په اوږدو کې د قندوز ښار د دویم ځل دپاره د طالبانو په لاس سکوت وکړو او په ځینو نورو سیمو کې سختې جګړې وشوې، خو په همدې کال کې افغان حکومت د حزب اسلامي سره د سولې تړون لاسلیک کړو. رحیم ګل ساروان په 1995 کال کې د افغان حکومت په لاس راوړنو او ستونزو دغه رپورټ جوړ کړی.
د امنیتی چارواکو او سیډونکو په وینا 1995 لمریز کال د نور کله پسیر له سختو امنیتی ګواښونو او ننګونو سره مخ و. د دې کال د میزان په میاشت کې کندوز ښار دوهم ځلې سقوط وکړ. د هلمند لښکرګاه څو وارې د طالبانو تر بریدونو لاندې راغله. د فراه مرکز د اروزګان ترینکوټ او ځینې ولسوالۍ تر تهدید لاندې وي. د راپورونو په اساس 8 ولایتونه او 16 ولسوالۍ په همدې کال کې د وسلوالو مخالفینو تر ګواښونو لاندې وي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په 1995 لمریز کال کې 15,399 عملیاتونه اجرا کړي. 4,48 کمانډوي عملیات، 1,68 شپنی عملیات، 1,68 هدفي عملیات، 3,401 هوایي ضربې. د دفاع د وزارت په وینا له 10,000 زیات وسلوال مخالفین وژل شوي، 2,408 وسلوال مخالفین نیول شوي. دا وزارت وایي په همدې کال کې د وسلوالو مخالفینو 3,000 جنگي تحرکاتو ته ځواب ویلی. شپږ ولسوالۍ چې له وسلوالو مخالفینو سره وي د دولت حاکمیت ته ننوتي، د غزنی ګیرو، د پکتیا جانخیل، د کندوز قلیزال، د تخار خواجه غار، د بغلان تلو برفک او فاریاب غورماچ. څلور سوه دولس د طالبانو قمندانان وژل شوي. کندوز ته د طالبانو نومول شوی والی ملا عبدالسلام، دایکندي ته نومول شوی مولوي جان آغا او روزګان ته نومول شوی طالب والی شیخ حمزه په وژل شوو کې دي. دا وزارت وایي چې په 1415 نیوم کال کې د داعش ډله هم ځپلې. 2015 د داعش جنګیالي وژل شوي. شپږ سوه شپږ ټپیان او اته اتیا نیول شوي دي. د دایشانو په وژل شوو قمندانانو کې حافظ سعید د اسد په نولسمه وژل شوی، سعد اماراتی د اسد په څلورمه وژل شوی. که څه هم د امنیتي ځواکونو د تلفاتو کره شمېره نشته، خو دفاع وزارت مني چې د امنیتي ځواکونو د تلفاتو کچه هم لوړه وه.
دوی سمه ده چې یو ولایت به د دوه ورځو لپاره سقوط کړی وي، یا ولسوالۍ به د یوې ورځې یا دوه ورځو لپاره سقوط کړی وي، مګر هغه ستراتیژیک موخې چې دوی درلودې هغوی ته دوه ونه رسېده. دوی ونه شو کولی خپلې شوراګانې را انتقال کړي.
ولسمشر غنی او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د تلې د میاشتې پاتمه د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړ، خو افغانستان په همدې کال کې په کورني سیاست کې هم ننګونې لرلې. د ولسمشر اجرایي رئیس ترمنځ اختلافات، د ولسمشر او د هغه د لومړي مرستیال د جنرال دوستم اوشتي قضیه او په ټاکنیزو اصلاحاتو کې اوږد ځنډې عمده یادېږي، خو په بهرني سیاست کې بیا دا کال په ځینو برخو کې له لاسته راوړنو ډک بلل کېږي. د چنګاښ په 13مه او 19مه د ناټو سرمشریزه د وارسا کانفرنس دایر شو. د بروکسل مرستندوی کانفرنس بیا د میزان په 14مه او 14مه دایر شو.
بیل پاکستان ما سیوا مرد ټولو هیوادونو سره د سیمې گاونډیانو نړۍ د هیوادونو سره ډیر سره وابط ترلودلو.
افغان حکومت 1415 نیوم لمریز کال د افغانستان لپاره له اقتصادي زیواد وتو کال بولی، وای له پاکستان پرته بدیل ترانزیتي لارې موندل شوې دي. افغانستان، ایران او هندوستان د جوزا په میاشت کې د چابهار په بندر عملاً کار پیل کړ. له چین په لومړي وار ریل ګاډي مالونه ولېږدول. په همدې کال کې دریو مهمو مارکیټونو، چین د منځنۍ اسیا له لارې اروپا سره او د ایران مارکیټ سره د اورګاډي د پټۍ له لارې نښلول شوی دی. په همدې کال کې د لاجورد په لارې کار هم پیل شوی دی چې افغانستان له اروپا سره نښلوي. د 1415 نیوم لمریز کال تر ټولو لوی اقتصادي خبر په هرات کې د سلما د بند پرانیسته وه. د سلما دوستۍ بند د هند په 300 میلیونه ډالر مرسته جوړ شوی. دا بند د جوزا په 15مه ولسمشر غنی او د هند لومړي وزیر نریندر مودي پرانیست. افغان حکومت بل لمریز کال ته په داسې حال کې داخليږي چې لا هم یې پر مخ ګواښونه شته. رحیم ګل ساروان، اشنا تلویزیون، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
افغان حکومت وای 1415 کال د افغانستان د پاره د کامیابیونه ډک کالو. د افغانستان د ولسمشر د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوی چې پرونی د حکومت د یو کلنۍ لاسته راوړنو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکول، وویل په دغه کال کې افغانستان د بهرنیو اړیکو، زیربناو، اقتصاد، سولې او امنیت له فساد سره د مبارزې، اصلاحاتو او یو شمیر نور برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلې. په دې اړه جزئیات د کابل نه د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې اوري.
د افغان ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی چې نن یې په کابل کې د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو له ویاندویانو سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې د حکومت د یو کال لاسته راوړنو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکول، وویل په 1415 کال کې افغان حکومت په سیاسي، امنیتي، اقتصادي، اصلاحي او له بهرنیو هیوادونو سره په ډیپلوماټیکي اړیکو کې ښې لاسته راوړنې درلودې. ښاغلی مرتضوی وویل د بهرني سیاست په برخه کې له پاکستان پرته له نورو ټولو هیوادونو سره افغانستان ښې اړیکې لري او نړیوالې ټولنې ملاتړ او باور یې ترلاسه کړی دی. د ښاغلي مرتضوی پر وینا افغان حکومت په دغه کال کې د ترانزیتي لارو، د برېښنا د تولید او د اوبو د بندونو د جوړولو په برخه کې څه باندې 2 میلیارد ډالره پانګه افغانستان ته راجلب کړه. ښاغلي مرتضوی دغه راز د آقینې، حیرتان او چابهار ترانزیتي او سوداګریزو لارو پرانیستلو ته په اشاره وویل
و برغمی کې برای مدت دروازه ها د اسوی پاکستان بسته شد،
سره له دې چې د پاکستان لخوا د یوې مودې لپاره دروازې وتړل شوې، موږ په بازارونو کې پر خوراکي موادو باندې د منفي اغیزې شاهدان نه وو. دا ښیي چې افغانستان اوس لس کاله پخوانی یا شل کاله پخوانی افغانستان نه دی، بلکې هغه لارې چې اوس د افغانستان پر مخ پرانستل شوې دي یا هغه تدابیر چې په دې برخه کې لري په ښه توګه کولای شي چې د یو سرحد یا دروازې د تړل کېدو په صورت کې هر اړخیز تدابیر ولري،
تدابیر همه جانبه را داشته باشد.
ښاغلی مرتضوی د غراز له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د لاسته راوړنو په اړه وویل چې په 1415 کال کې افغانستان د نړۍ په کچه د دریم مفسد هیواد په توګه پیژندل کېده چې په دې برخه کې د افغان حکومت د اقداماتو په نتیجه کې اوسمهال دغه هیواد اتم ځای خپل کړی دی. د ولسمشر مرستیال ویان له اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز جوړېدل، په دې برخه کې د ملي تدارکاتو او نورو قوانینو جوړول، او په تورلس کې د سباندې سلو هغو کورنیو او بهرنیو شرکتونو شاملول چې د قانون خلاف فعالیتونه کول، د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت له مهمو اقداماتو څخه یاد کړل او ویل
برکناری 20% سارنوالان 25% از کارمندان گمرک
لدند څخه د 40% سارنوالانو او د گمرکونو د 25% کارکونکو لری کول، تر عدلی او قضایی تعقیب لاندې د لوړپوړو دولتي چارواکو راوستل، او د شپږ سوه قاضیانو تبدیلی، له فساد سره د مبارزې او د شفافیت د راوستلو په برخه کې د حکومت له نورو عملی اقداماتو څخه دي. د برېښنایي سیستمونو رامنځته کول، د 90% دولتي چارواکو د شتمنیو ثبتول نور هغه اقدامات دي چې د دې لامل شو چې موږ په 1395 کال کې د عوایدو د زیاتېدو شاهدان واوسو.
در سال 95 باشیم
ښاغلی مرتضوی په 1395 کال کې د افغانستان له خاورې څخه د دفاع لپاره د حکومت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د افغان ځواکونو مبارزه، په ټاکنیز نظام کې اصلاحات، د برېښنایي تذکرو د ویش پر سر د لانجو هوارول، په دغه کال کې له ګاونډیو هیوادونو څخه د څه باندې 1,000,000 افغان مهاجرینو د بیرته راستنېدلو مدیریت، او له اسلامي حزب سره د سولې موافقې لاسلیک کول د افغان حکومت د نورو لاسته راوړنو په توګه یاد کړي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي که څه هم د اوسني حکومت لاسته راوړنې بشپړې نه دي، خو د تیرو حکومتونو په پرتله د ملي یووالي د حکومت لاسته راوړنې د پام وړ ګڼي. د حقوقو او سیاسي علومو استاد ډاکټر فاروق بشر امریکا غږ ته وویل
عمومي صورت سره که دغه موجوده حکومت د کرزي صاحب د حکومت سره مقایسه کړو، او په همدې ترتیب سره د هغه نه مخکې حکومتونو سره مقایسه کړو، موجوده حکومت لاسته راوړنې لري.
خو ښاغلی بشر وویل چې د لویو لارو جوړول، له ګاونډیو هیوادونو سره د ترانزیتي او سوداګریزو لارو پرانیستل، او د عوایدو لوړېدل یوازې د اوسني حکومت لاسته راوړنې نه دي، بلکې په دې برخه کې د پخواني حکومت اقدامات هم شامل دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
نن د کال 1499 لومړۍ ورځ ده. کال 1499 په افغانستان کې د یو لړ بدلونونو سره تیر شو. تیر کال کې افغانستان د خپلو ګاونډیو هیوادونو سره هم خوږې او ترخې اړیکې لرلې. د امریکا غږ آشنا ټلویزیون په تیر کال کې د ګاونډیو ملکونو سره د افغانستان د اړیکو په اړه سیاسي کارپوه ښاغلی نبی مستاق سره خبرې کړې چې تاسو درا ورو.
ستاسو په نظر 1395 کال کې افغان حکومت په خپل کورنۍ او بهرنی سیاست کې څه لاسته راوړنې او نیمګړتیاوې درلودې؟
سلام علیکم تاسو ته، ټول اوریدونکو ته. او په رښتیا سره هم چې برسیره پر دې چې دا یو ډیر مشکل حکومت ده، تقسیم شوی حکومت ده، او جنگونه روان دي او نور مشکلات دي، خو بیا هم دې حکومت پم دې دوا کالو کې دومره لاسته راوړنې لري چې مونږ هیڅ پخوانی حکومت هم نه دي دومره لاسته راوړنې نه لري. د مثال په ډول مونږ یو ډیر غټ مشکل د پاکستان سره وو، او پاکستان د بندرونو را باندې بندول، چې کراچۍ بندر کې زموږ همیشه مشکلات وو، او لکه چې څاروان صاحب وویل اوس د لاجورد لار خلاصه شوه، د وریښمو لار خلاصه شوه، چابهار خلاص شو، نو د مونږ تجارت د پاکستان د لارې نه پاکستان ته اوس ډیر مهم ده، خو لیکن مونږ تجاران د نورو لارو نه خپل مالونه راوړي، او اوس پاکستان افغانستان ته احتیاج ده چې د مونږ د لارو نه خپل مال او بې کیفیته مال دلته افغانستان ته راوړي، او همې مرکزی آسیا ته یوسي. دور د وارسا او د بروکسل غونډې وي چې هر یوې د 5 میلیون نه په کال کې زیاته همکاری و خودله، او هم د هند همکاری ده او مرستې دي، او په همدې ترتیب سره د غاز او د برق معاملې دي چې په د برق د غاز د نلکې په واسطه سره څلور ملکونه سره وصل کیږي، چې هغه ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند دي، او هم برق د
مزداق صاحب دغه لاسته راوړلو سربېره چې تاسو یادونه کوئ تیر کال کې ستونزې هم وې، د ملي وحدت حکومت د رهبرانو اړیکې هم سوزلې ورانې شوې، د شي قضیه رامنځته شوه، اجرایي رئیس پر جمهور رئیس غنی نیوکې وکړې، د عمل خلق اوس هم اندېښنه لري. ستاسو په نظر د حکومت رهبرانو ولې نه دي توانېدلي چې اختلافات هغه ډول چې خلق ترې تمه لري خپل منځ کې حل کړي؟
ګوره، دا دوه مختلف ټیمونه وو. د اولنه او د دوی د افغانستان لپاره د پلانونه بالکل یو بل سره متفاوت وو او په هیڅ صورت سره دوی باید یو حکومت په منځ کې نه وای راغلی. خو جان کیری راغلو او د معاملې وکړه پر سره پر دې چې غټون کای معلوم شو بایلون کای معلوم شو دواړه سره یو ځای کړل. نو مشکلات هم دې ځای نه دي. مثلا یو غواړي چې هر ورځ خپل د حزب یو نفر په هر ځای کې چې وي باید مقرر کړي. حال دا چې ډاکټر صاحب اشرف غنی هغه ټیمونه چې ورسره وو د غونې ډیر کم نفر یعنی د یو لاس په تو باندې شمیرل کیږي چې هغه مقرر کړي نور ټول دی باندې نه راغلي دي ک وزیران دي ک والیان دي ک نور دي. نو یو مشکل دا ده او بل مشکل دا ده چې مثلا موږ د قضا په قضا کې په فساد کې مشکل زیات مشکلاتونه لرو. د فساد لپاره کمیسیون وټاکل شو او قضا کې 1500 پورې قاضیان او څارنوالان د وظیفونو لري شول نور راوستل شول او په دې دلیل سره په رشوت کې و د ښانو کې لکمای راغلو. همداسې د تدارکات کمیسیون چې په قراردادونو کې فوق العاده سپما راغله یوازې د دفاع وزارت په قراردادونو کې 1 میلیارد افغانی سپما راوړه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ اعلان کړی دی چې د ډیپلوماسۍ او خارجي مرستې بودیجه 28% کم کړي او په دې کې ملګری ملتونه او د دغه ټولنې ادارې شامل دي. په داسې وخت کې د ملګرو ملتونو بودیجه کمیږي چې د ګڼ شمیر جنجالونو قحط او د اقلیم د تاثیراتو سره مخامخ دي. خبریالې مارګریټ بشیر د ملګرو ملتونو نه په دې باره کې رپورټ را لېږلې.
ګورو ملتونو ظرفیت لا د پخوانه زیات شوی دی. دغه ټولنې د بشري چارو مشر سټیفن او براین انوای
وی سټاند ات ا کریټیکل پوینت ان اور هیستوري اولریډی ات د بیګینینګ اف د ایئر وی ار فیسینګ د لارجست هیومانیټیرین کرایسس سینس د کریئیشن اف د یونایټیډ نیشنز. Now more than 20 million people across 4 countries face starvation and famine.
موږ د تاریخ په یو ډېر حساسه مرحله کې واقع یو. موږ د روان کال د پیل نه د داسې سترو بشري ستونزو سره مخامخ یو چې د ملګرو ملتونو د جوړېدو نه را په دې خوا یې ساره نه دی لیدل شوې. اوس په څلورو هیوادونو کې څه باندې 40 میلیونه خلک د لوږې او وچکالۍ سره مخامخ دي. د بین المللي همکارۍ او دسته جمعي کوششونه نه په غیر دغه خلک به مړه شي. امریکا د ملګرو ملتونو سره ستره مرسته کوي چې په روان کال کې ونډه 6.5 میلیونه ډالر وه چې د عادي بودیجې څخه باندې 2.5 میلیارده ده. واشنگتن په کال کې د ملګرو ملتونو د 16 ساتونکو د ماموریتونو سره څه باندې 2 میلیارده ډالر مرسته کوي او د یونیسف او د نړیوال خوراکي پروګرام په ګډون د نورو مهمو پروګرامونو سره په 300 میلیونو ډالرو مرسته کوي. د ښې نړۍ د مبارزې مشر پیټر یو امریکا غږ ته د سکایپ له لارې وویل
وی پی 22% اف د یو انز بیلز ویچ بیسیکلی مینز دټ other countries pay 78%. That's a good return for American taxpayers.
موږ د ملګرو ملتونو 22% بیلونه ادا کوو چې په دې حساب نور هیوادونه 80% تادیه کوي. د ملګرو ملتونو ماموران او څارونکي اندېښنه لري چې نور ملکونه به په کافي اندازه هغه مالي خالیګاه ډکه نه کړي چې د امریکا د ونډې په کمولو سره پیدا کیږي. د ملګرو ملتونو نطاق سټیفن دو جادک وای
Abrupt funding cuts can't force the adoption of ad hoc measures that will undermine the impact of longer-term reform efforts.
د بودیجې ناڅاپي کمیدل به د موقتي اقداماتو د کېدو سبب شي چې دا بیا اصلاحاتي کوششونو ته تاوان رسوي. کله چې د امریکا د بودیجې له مشر نه پوښتنه وشوه آیا تاسې اندېښنه نه لرئ چې د بودیجې د کمیدو په نتیجه کې به د نړۍ ډېر بېوزله خلک کړاو وګالي، د په دې باره کې عذر ونه غوښته. د امریکا د بودیجې مشر میک مولواني وایي
We're absolutely reducing funding to the UN and to the various foreign aid programs, including those run by the UN and other agencies. That should come as a surprise to no one who watched the campaign. The president said specifically hundreds of times, you covered him, I'm going to spend less money on people overseas and more money on people back home. And that's exactly what
we're doing. دا د هغه چا لپاره تعجب نه دی چې انتخاباتي مبارزه لیدلی وي. جمهور رئیس ویلی وو چې زه به په خارج کې لګښت کم کړم او په داخل کې به په خلکو باندې لګښت وکړم. دا کټ مټ هغه څه دی چې موږ یې د بودیجې په برخه کې کوو. په کلونو کلونو د امریکا د خارجي پالیسۍ اساس بین المللي پرمختګ او بشري مرستې دي. پیټر یو وای دغه ضرورت ته دوام ورکوو او زیاتوي:
We need to stay engaged, we need to remain a global leader, and we need to make sure that we do our share to meet the legitimate humanitarian needs of people.
موږ ته فعالیت پکار دی، موږ ته ضرور ده چې د نړۍ مشري وکړو، موږ ته پکار ده چې د دې ډاډ ورکړو چې د ټولې نړۍ د خلکو مشروع بشري ضرورت پوره کړو. یو په دې عقیده ده چې کانګرس په دې پوهیږي او بالاخره به د بشري دوامداره بودیجې ملاتړ وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. نړیوال بانک رپورت ورکړی دی چې د 15 میلیارد ډالرو زیاته برخه به افریقا ته ورکړل شي. د بین المللي پرمختګ اتحادیه یا آی ډی ای به په راتلونکو دریو کلونو کې دغه پیسې په 150 نسمنو هیوادونو کې د ژوند د جوړونې او د ژوند د بدلون په فعالیتونو باندې ولګوي. خبریالی لیسا شلاین په دې باره کې د جنیو نمونږ ته رپورټ را لېږلی.
د نړیوال بانک رپورټ وایي د 15 میلیارد ډالرو نه 45 میلیارد ډالر به افریقایي سیمې ته ورکړی شي چې دا د پرمختګ په منظور تخصیص شوي دي. رپورټ زیاتوي نورو هیوادونو ته چې دغه پیسې ورکول کېږي په هغوی کې د بحر کاهل واړه هیوادونه شامل دي چې د اقلیم د بدلون د ګواښونو سره مخامخ دي او د امریکا په نیمه کره کې د هیتی په شان کمزوري ملکونه راځي. دغه بودیجه چې له جولای نه تر 2000 کال پورې ده، نو په 2 کمزورو هیوادونو کې به په خاصه توګه په پرمختیایي پروژو باندې ولګول شي. په دغو هیوادونو کې ګیندی، نیپال، نیجیر او تاجکستان شامل دي. اکسن وان تروت سمبرګ چې په نړیوال بانک کې د پرمختیایي پروګرامونو د رئیس مرستیال دی، وایي دغه مرسته به د سلګونو میلیونو خلکو په ژوند کې فرق راولي. د مثال په توګه دی وایي دا به تر 400 میلیونو کسانو د روغتیا او مکمل غذا په برخه کې اساسي خدمتونه وکړي. تروت سمبرګ خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي:
We will or expect to train up to 10 million teachers to benefit 300 plus million children. We intend to immunize between 130 and 180 million children.
موږ به تر 100 میلیونو پورې ښوونکو ته روزنه ورکړو چې له دوی نه څه باندې 300 میلیونه ماشومان ګټه اخیستی شي. موږ په نیت کې لرو چې د 130 او 180 میلیونو ترمنځ ماشومان د مرضونو په مقابل کې وقایه کړو او د پاکو اوبو په برخه کې به سرمایه ګذاري وشي چې تر 45 میلیونو په کسانو پورې به ورنه ګټه واخلي. د بین المللي پرمختګ ټولنه په عمومي توګه د اوږدې مودې په پروژو باندې ټینګار کوي او د هغو خلکو سره مرسته کوي چې د ستونزو سره مخامخ وي. وان تروت سمبرګ امریکا غږ ته وویل آی ډی ای اعلان وکړ چې 1.6 میلیارد ډالر د اضطراري حالاتو لپاره بیل شوي دي چې په یمن، جنوبي سودان، سومالیا او د نایجیریا شمال کې د خلکو سره مرسته به وشي چې د اټکل له مخې 40 میلیونه خلک د قحطې د خطر سره مخامخ دي. وان تروت سمبرګ بیا وایي:
The financial support will be a combination of recently approved operations that we have been in the last 6-8 months that we're already starting to target
the دغه مالی مرسته نه به په دوه برخو کې کار واخستل شي چې لومړی برخه په 13 شپږ واټو میاشو کې پیل شوې ده د مثال په ډول د نایجیریا په شمال کې او باقی پاتې موږ ساتلې دي چې د ستونزو په موقع به ورنه کار واخستل شي وان روډ سمبرګن وای آی ډی ای لا تر وسه تقریبا 360 میلیونه ډالر لري چې له هغه پرمختیایي پروژو نه پاتې دي چې په تیرو درې کالو کې بشپړ شوي دي
قدرمن اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ سهارنی خبری خبرونه واوریدله مونږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې د دری برخې خبرونه ته وغوښی